په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. او ریچل کابل له تیرې ورځې خونړې حملې ته په پام سره چې شاوخوا اته ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه درې څلوېښت کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل وروستۍ ډله ییز حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی پیکینګ او اسلام آباد په دې باور دي چې په افغانستان کې د روغې جوړې پروسه د هیواد د جګړې یوازینۍ حل لاره ده. او په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 429 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل وروستۍ ډله ییز حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر یوسف بن احمد ال اوسیمین نن په یو اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستۍ بریت تروریستي عمل بللی دی، او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده او په یو بیان کې د دې بریت د قربانیانو له کورنیو سره خپل غمرازي ښودلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولونو وزارت پر معاونیت په شوي ډله ییز بریت کې د څلورو بریدګرو په ګډون 30 کسان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د روسي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ وانګ ای او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پیکینګ کې په خپلو خبرو کې پرون د افغانستان په وضعیت کې د نویو بدلونونو او یوې پراخ بنسټې اجماع په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې چین او پاکستان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او د سیاسي روغې جوړې تقویه کول د دې جګړې د پای ته رسولو یوازینی رښتینی لار ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بدګمانۍ په لرې کولو کې به همکاري وکړي. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو درې اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلي دي. وحید الله کلیمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد رد کړی دی
په ټول دی شل ورځو کې کوم حملات چې هوایی او زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو طرفه وشول، د 200 په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت صلح و آرامش ندرلودا هغه په نکشوي د منځ تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده، وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازه دوی تمرک ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته وسپارل شو. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند رغولې ده. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ آسیا ته انتقال کړي. دا مالونو دوبارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټول چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې متحده ایالاتو پر ایران لګولې دي. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 429 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا درک دي او څه د پاسه 1400 کسان نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي څپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د انډونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې لسګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله چې ښایي د یو اورغورځونکي غره د پارېدو له امله پورته شوي تخریب کړي دي. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سیند ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یو ورځ مخکې ترکیه ویلي چې له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې ګواښ کړی دی چې د سوریې په شمال کې به د کورد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي. خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وزنډو چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته یې دوام وکړ او لږ تر لږه 43 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشتي استخباراتي ورګان دی او په دې پر کې دښکیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو د کمیسیون مشر د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخته چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د هغو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې و. په هلمند کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېرې زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري.
یا ولاکه یو ګولا څوک یا ولاکه وګوري چې دا تیمدار دی، دا بې یتیم دی، د بل په سرا کې هم ناست.
د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي.
که چیرې کندهار صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامدار برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې په دې متیقن یم چې یو بیکار شخص به نصیب.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچار پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د تیرې ورځې خون د افغانستان په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې غندنه یو شمیر لورو کړې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د غراز د اسلامي همکاریو د سازمان په خبرې کړو لمی کې دغه حملې ترورستي حملې بللې دي. د کابل په مکروریان سیمه کې د فوایدامي وزارت او د غراز د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د موینیت پر ودانۍ د وسلوالو حمله شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د غراز څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان ډله ییزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي ادارو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. دا خبره د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. یادونه ول بولو چې د کابل تیرې ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا حمله د دوی انکار نه ده. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې کابل تیر ورځ یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حملې شاهدو، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې د داشن حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
وانی دا د ثواب څخه د مابنسکیږي او هر وخت موږ دوی ته دا ویل دي طالبان تاسو په وړاندې باندې ډیر چمتو دي او ساس پوړانی څه د پونه دی د غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسول دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ورګان دی.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم دغه حمله وغندل شو او د جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار له لوري د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې باید له هغه ادارو سره چې دغه حمله په مخنیوي کې ناغېړي کړي وي خبري وکړي او مجلس ته دې راپور وړاندې کړي. دغه ډله ییزه حمله تیر ورځ نږدې درې بجې په زړو مکرریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فایدامي وزارت شوې وه. چارواکي وایي حمله د موټر بم په چاودنې سره پیل شو چې لاته ساته جګړې او د سلورو حمله کوونکو په وژل کېدو د شپې ناوخته پای ته ورسېده خو په څومره قربانۍ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان وحید مجرو د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلې ځ حمله کې سلويخت نه وژل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي خو نوموړي له دې وړاندې یو شمېر رسنیو ته د وژل شویو کسانو شمېر زیات خودلې وو. که څه هم لا معلومه نه ده چې د پیښې په وژل شویو کې د یادو دولتي ادارو څومره کسان شامل دي خو خاغلی مجرو ویلي چې په وژل شویو کې یولس ښځې او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو نږدې 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې وه نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار اخیست نو ځکه خو تصفیوي عملیاتو څو ساعتونه وخت ونیو.
خب به دلیل از اینکه ناوخته شب شد و
دی وای دا چې ناوخته شو او شپه شو همداشان د دغه ودانۍ موقعیت زموږ د ژغورنې عملیات یو اندازه پیچلې او اوږده کړل. خو بیا هم امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د دواړو دولتي ادارو 355 کارکوونکي ژوندي وژغوري او له نیکمرغه له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. نوموړی وایي چې وسلوالو حمله کوونکو له ځانه سره سپکې او درنې وسلې درلودې او د حملې له سیمې په نورو ودانیو هم ډزې کولې. ارګ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا برید غندلې او د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې وسلوال مخالفین له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. تر دې دمه لا دغه حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
وسلوال طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. دغه حمله تقریبا 8 ساعته دوام وکړ او لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل امنیتي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي او 20 نور هم ټپیان شوي دي. دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر وایي چې امنیتي او استخباراتي کړۍ باید پیاوړې شي تر څو وکولی شي چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي. په تېرو وختونو کې هم د ورته حملو سره ورته غوښتنې مطرح شوې او له مختلفو لورو هم د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مسؤلینو انتقادونه شوي وو. پر موضوع مو د امنیتي چارو دی وکړپو محمد اګل مجاهد نظر هم اخیسته به هم د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام له خغلی مجاهد سره مرکه کړي او په پایل کې د تیرې ورځ د ډلې ځ حمله په اړه ترې پوښتنه کړي چې د دې حمله په مخنیوي کې د افغانستان امنیتي او استخباراتي اداري څومره پاتې راغلي دي.
اول خو دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامیان نسته، وایي طرف د چا واقع نه دی، د ملکی مامورین دي. اما په څنګ کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي، عام امنیتي ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي. تر هغه وخته چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونسان کوي، بالاخره داسې فاجعه
کیږي. مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبرو کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی بوسم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا افتا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه، هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي امنیتي ملي. دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر څه دارم چې په هر قیمت کې ایده باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او د دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات تر سره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بلاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم تر سره شول؟
زبردست وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، د ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کېږي، کله ملکی خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض دي ټول به وخه کېږي، بالاخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
د امنیتی چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل تیر ورځې د خونړۍ حمله په اړه خپل نظر سره شریکاو، تاسو څه فکر کوئ؟ د افغان امنیتی او استخباراتي ادارو کمزورتیا دغه حمله کمزورتیا په نښه کوي، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. د افغان بسمت سوات له شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راوستوي. د همدې خبرونه په وروستۍ برخه کې به درته ولولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماتانو نن د افغانستان پر وضعیت د نوي تغیراتو په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له د امریکا متحده ایالات له افغانستان د خپل یو شمېر عسکرو د ایستلو پر امکان غږیږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسكر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 2000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د 2000 امریکایي عسكرو د ایستلو لفظي امر کړی دی، خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډیرو مواردو کې موافقه ته رسیدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوی دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان وایي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازینی منطقي لار ده، خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب لور کولو ډاډ ورکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې و چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په منځ وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبه او د افغانستان پړخ کې پروت دی، د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
و موردل چه ده چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ده افغانستان پر وضعیت خبری وکړه. ده پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په کابل کې ول افغان چارواکو سره خبری وکړه. له هغه وروسته ښاغلی قریشی په یو ټویټر لیکلی چې له افغان چارواکو سره په کابل کې ګټوري خبری درلودې. یو موضوع هم په افغانستان کې د سولې حضرواني هڅې وي. هغه وویل چې دغه هڅو باید د سیمې ټول هیوادونه ملاتړ وکړي او پاکستان هم په دې برخه کې رښتینې همکاري ته چمتو دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
په هلمند کې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر بې ځایه شوي وایي حکومتي چارواکي ورسره د مرستو ژمنې کوي خو هغه تشې وعدې دي او هېڅکله یې نه دي پر ځای کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته دغه راز یو شمېر بې ځایه شوو ویلي چې د مهاجرینو چارو د ریاست چارواکي یوازې د هغو لاسنیوی کوي چې قومي مشران او مخور یې سپارښتنه کوي. ویل کېږي زرګونه هغه کورنۍ چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته نه دي ګرځېدلي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د هلمند مهاجرینو د ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنیو ته په نه پاملرنې توروي چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلیکوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي. د هلمند د ګرمسیر مارجې او ګریش کلوسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره یې راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورون د کرایه توان نه لري او د مهاجرون ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجا صاحب موږ د ګرمسیل د ولسوالۍ د غزارجت ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې دوی په واسه موږ سره چې وکی ته خوراکي په مو واسه سره شي او زه یې سره سره شپږ مو کښنه نه یاله په چې د شه د خوارې د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوی دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وو ګور شي دا تیمدار دې دا به تیمدار دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي امر دا غشپ
راز مر سره مر سم دې سوي موږ د باوجي سره غلي دا دوه میاشتې کې چې موږ نه سپرته موږ ستار مر سره وکم کومه دا کولای شي چې پیسې راکې خیمه راکې.
د هلمند مهاجرون ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زورګونو به ځای سو او مجبور کورنوي تمرستي ورسوي خو اوس ویل کیږي په ګڼ شمیر کې کورنۍ یا جن مرستو او جمعنی توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسیدلي. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د ناامنۍ له امله د بې ځایه سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دمګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړه سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځایه سو کورنیو ته مرستې ورسوي خو هغه موسسات د اجل مرستو دپاره همغږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلا اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیارلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي دغه لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو دریو کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمونو راورسېدلې زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سر نه پناه کړل. د هلمند د مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته مرستې رسولې دي خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځایه سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسان تور کوي چې د متنفذونو لخوا ورته مرپسي وي
مخکې د دې څخه مرسي راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه او هغه خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی هغه د په اصطلاح د خیشو خالق خلک وه نو مخکې موږ ته خلک راغلي دي شکایت یې کړی دی د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې شوې وه هغو خلکو ته سم نه وه توضیح شوي یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توضیح کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوله پیلان هم دغه راغلي دي مرستې راغلي دي او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چیرې د دې وارې به بیا دغه رقم هم تاسې وکړه او درغلي هم پشکې وکړه نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو
د نامنوی له امله د بې ځایه سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کیږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه یې جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په هلمند کې د جګړو او نامنیو له امله د بې ځایه شو د ستونزو په باب مو اورېدل د هلمند څنګلوري ولایت کندهار ته زو د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کې صنعتکاران هم ورته خوښ دي د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 40 میگا واټه سولري برېښنا له 200 پروژو څخه 10 میگا واټه د کندهار صنعتي پارک ته ورکول شي په دغه صنعتي پارک کې په سلګونو صنعتي فابریکې د برېښنا د کمخ له عمله یا ترل شوي او یا هم پاتچاو شوي دي نور حال د صدق رښتینی په راپور کې
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا درې پلانټونه دي چې ورڅخه 10 میگا واټه برېښنا د کندهار صنعتي پارک او پاته نور د کندهار ښار ته ورکول سي د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي د کندهار صنعتي پارک ته د ورکول کېدونکي سولري برېښنا د پروژې کار بشپړېدونکی دی او ډېر ژر به له یو بلې پروژې سره چې کار یې اتیا سلنه بشپړ سوی ګټې اخیستنې ته وسپارل سي
موږ تاسو په کندهار کې درې د سولر پاور پلانټونه لرو چې هغه یو د ډایناسټي اندي کمپنی په دخوا څخه په مخ وړل کېږي چې تمویلونکی یو ایس آی جی ده چې د نساجي ته مخامخ 10 میگا واټ په ظرفیت ده خاص هغه د صنعتي پارک لپاره ده او دوه پلانټ نور لرو چې په هغه دوه کمپنی کې یو کمپنی تقریبا خپل کار 50 سلنه خلاص کړی دی او د افغانستان برېښنا شرکت هم خپل لومړنۍ چارې چې دغه تلین غځول بیا د شاري سب سټېشن سره وصلول او هغه کار تقریبا هغه هم تر 40% پر خلاصوي دي چې ډېر ژر به ان شاء الله شاریان او صنعتکاران د پلانټو د برېښنا څخه برخمن شي
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس زیاتوي چې په دې سره به د کندهار صنعتي پارک د برېښنا ستونزې یو مخال سي او اضافي برېښنا به شاریان ته وبښل سي په عین وخت کې د کندهار صنعتکاران وایي د سولري برېښنا په مټ به تولیدات زیات او ګڼ شمېر کسانو ته به د کار کولو زمينه هم برابر سي سردار ولی اواج محمد اکبر په دې اړه وایي
چې دغه برېښنا پرسه دغه برېښنا ان شاء الله الرحمن د زموږ لاس ساته برېښنا راکې نو په دې خاطر باندې موږ ډېر ورته خوشبينه یو ډېر څنګه خوش یو د یا کار سره چې دا کار زموږ لپاره ډېر پېدمن دی ډېر ارزښت لري کچېره دغه برېښنا 10 میگا واټه جوړ سي او دلته تیلم پیدا سي تیلم به نو خو بار زموږ 10 میگا واټه زی وي بوله ساتو ته بوله ساتو ته مثال اته درڅلې رساته
کچېره کنده صنعتي پارک برېښنا ولري دوامدار برېښنا ولري زه په دې حوزه کې په دې متأکد یم چې یو بیکار شخص به نسبي ځکه خلک وه صنعت ډېر لیواله دي صنعت مملکت ناتیر دی که صنعت رشتو کې دلته صنعت واده به کې بیکاري به له منځه ولاړ سي واردات به کم سي
د 40 میگا واټ لمریزې برېښنا دا پروژه 45 میگا واټ برېښنا د ترکیې واویا کمپنی او 25 میگا واټ برېښنا د زولارستان کمپنی لخوا د 25 میلیون ډالر په لګښت په درو برخو کې بشپړیږي چارواکي وایي د سولري برېښنا څخه به د کجکی بند د برېښنا د کموالي پر مهال د یو بدیل په توګه کار واخلي
او سمي ونړیواله موضوع ده ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتک بلنه ورکړې ده دواړو مشرانو په سوریه کې د وضعیت په اړه ټلیفوني خبري هم تیر ورس کړې ده فرشته جلال زینور جزئیات اوروي
د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي کې د داسې لیدنو او کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه خپل ځواکونه باسي. امریکا په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري او د سوریه د بحران د حل لپاره په مذاکرو کې یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ټرمپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر له سوریه باسي د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ټرمپ دا پریکړه د هغه د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو اساسي دلیل و. جیم ماتیس به د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټې کار وکړي او تر هغه وروسته به لکه څرنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي تقاعد کوي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هرکلی کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونې ترکیه ته ورشي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ وویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ټرمپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ټرمپ سره خپلې خبرې یې موثرې بللې دي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسله والو ډلې د له منځه وړلو ماموریت به ترکیه په غاړه واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل وروستۍ ډلهیز حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر نن په یو بیان کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستۍ برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. پاکستان هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی دی هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پیکینګ کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غزنی والی دا کوي چې افغانانو تیزو اکونو په 13 ورځو کې شاوخوا 200 دولت ضد وسلوال وشلي. د دولت وسلوال بیا وایي چې افغان ځواکونه دوی ته د دومره تلفاتو د اړولو توان نه لري. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمېر 429 ته لوړ شوی دی. یو ایرانی الاصل پروفیسر عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سین ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی خپل ځواکونه ورسوي.
واصل وصال هم سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې نن ماښام 5:30 بجې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې د ترکمنستان په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبالي کې ترسره کیږي. د فوټبال د ملي لوبډلې په ترکیب کې وایس عزیزی، امید پوپلزه، کنشکا طاهر، شریف محمد، اسلام الدین امیری، مازایر کوهیار، عباسین علی خیل، فرشاد نور، عمران حیدری، جبار شرزا او ادم نجم شامل دي. د ویلو د چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 1.7 او ترکمنستان 1.2 مقام لري. ټاکل شوی چې سبا ته د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام کابل ته راوړل شي. افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته د نړیوال جام راوړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي چې په ترڅ کې به دغه جام لومړی د درلمن تاریخي ماڼۍ او له هغه ځایه به ولسمشۍ ماڼۍ ته یوړل شي. دا نوموړي خبره له کابل به دغه جام بامیانو هرات